پایان این مجله خبری رسیدیم در یک ساعت دیگر که نصفش به برنامه میکروفون شما اختصاص یافته. باز هم من و امید مرزبان اسمت ساروان با شما خواهیم بود، اما نخست در نیم ساعت اول آقای ساروان گپ های نو خبری به شما داره.
در من نه مرزبان صاحب قدر من آوردون که حتی بجه شه پدی نیم ساعت که خبری مطالب لرو در راپرونو پسر که مو داده چه پا اسلام آباد که چلور ارخیز غنده در سولی لپاره در لاری پا نقشه بانده موافقه کرده. نور راپرون هم لرو چه لخبرانو روست بای واوری خو اوست توجه وکره در ساعت خبرانو تا چه اسدالله لودی نورندی که وی.
افغان او بهرنی چارواکي نن له امریکا او ناتو سره د افغانستان په لاسلیک شوو تړونونو او تفاهم لیکونو بحث کوي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناتو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جام کمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي. افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون او له ناتو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د کورنۍ چارو وزارت هغه واضح رد کړی چې پکې ویل شوی و د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا اوازې ناسمې دي.
دا خبر نه کېږي چې دا کډ نه لري وزیر صاحب استعفا نه کړی وایي چې په وزارت کې شته او دا اوازې سم اوازې او حقیقت نه لري.
تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی په افغانستان کې د روسیو ناامنیو له کبله خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګو ولی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړی چې مراجعین د کارونو له ځنډ نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والي حیات الله حیات د مراجعینو تر شکایت وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلینو په حضور کې دا موضوع یاد کړه. په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل وو چې د حج فریضې ادا کولو لپاره یې نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورت ترلاسه کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت کوي چې پاسپورت پر وخت نه ورکول کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته ویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ د پاره په واقعیت سره یو افتخار ځای دی چې موږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمينه ورته مساعده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 4000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د میسو په کان کې موندل شوې دي. دغه آثار په ځنګړو صندوقونو کې چک جمهوریت ته انتقال او رغول شوې دي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراګ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوې دي. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے والے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے
دای وای مخت وخت ارتیا لرو چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوی چې اوس یوازې پر نور پر نرمو اهدافونو حمله کوي. د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وای سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلی ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي هغوی ادعا کړې چې سوریه ته پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفري زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني، نو په دې صورت کې ماتې قطعي ده. یو شمېر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې یې په لسګونه غړي هلته وژل شوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې د دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لری کې دودی. موګیرنی پرون ویل چې د دې سفر لپاره لا نیټه نه ده مشخصه شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره آمادګي روانه ده. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغونډ شوي دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو ویل دوی به خپلې پولې د دغو کډوالو په وړاندې ونتړي. د سوریې له شماله د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې د روسیې هوایي حملې هم ملاتړ کوي د شدید جنگ راپور ورکړل شوی دی. د یاغیانو مهم مرکز حلب محاصره شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي حلب ته نږدې وړم ورځ په شخړو کې له دواړو لورو 130 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې یوه بمی چاودنې د سومالیا د پلازمینې موګادشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په دې پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر علي احمد جما په یوه غونډه کې وویل چې مشکل تخنیکي نه و، بلکې د یو بم چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سخت دریځ ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی تاسې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بنا ان قاعد کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالت راووزي.
کله مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپل ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندیشه ښکاره کړه. په فراه کې د لوی لارو موټر چلوونکي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په روانه په همدې چپه چې اوس ازادي رادیو اوري دوام کوي، او د ماښام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کیږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله منو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون د نورو هیئتونو مشارکته وکړه. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې څلور خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لري؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، لاتنی مو تر نه نیمه بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع هم ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا پر اساس کې چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیک بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چونه یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربه لري، کله مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبره ترې په مخ بوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه وخت واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې علي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرې کېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پکې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، او مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منصوبه یو بهترفه شخصیت.
د سولې علي شورا په 1909 هجری لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې د شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوصل شي، او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداوي په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
کڅه هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوي شوی، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپل شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په بغرایب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند خي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غغام ستای خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخوردونه کړي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي زورونې تورندي.
منګه اداري نظامی او سیاسي برخورد دې قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت به ترې مسایلو تضمین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په بغرایب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارو لاهون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډېر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز شپوهیږو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شې روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولی. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوي په کلکه وڅېړي.
در مجموع هدف گرفتن از این تصاویر چی بوده؟ انجام
با مجموع که دغو اکسونو د اخستو هدف څه وو؟ هدف یې عدلی او قضایی تحقیقات وو چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلی او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د اکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبلیو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
لس دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
فسیکا که هم د دې د شکا مثبت تغیرات راځي د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنۍ چارو له وزارت سره مرغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستې اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې داړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرې ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له ویلو یې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو د نان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم سي او پولیس وکولای سي هغه د معینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول سي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپل ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندیشنه څرګندوي او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چوره او تالان کې وسلوال مخالفان لاست لري. د موضوع په اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق یک
په خوشینی سره په هغو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانون استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایط راوړي او په پټه قانون سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي، نو هغوی سره په غږی په یو شمېر سیمو کې قانون استخراجوي.
لبل خو په ولسی جرګی کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د دې ولایت پراخي سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. خغلی قاسمی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لسته مدیر رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرون کې د سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمیر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی، نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي، هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بارونکو لارې چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او کوارې نه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن صفای د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لارو ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
لبل خدا فراه ولایت امنی قومندان دریالی او پیدانی ازادی رادیو ته دغه چروونکو شکایت په وړاندې وایي چې ډیر ژر به دا کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنی قومندان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې تر سره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوښته وو هغوی باندې ولیدي، هغوی تر قانوني چلند به ورسره کیږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ یې ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت شیخ ابن صفای بندر یو ستر ترانزیتي لار چې بړوونکو لارې د غزې څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نور ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د اروپا په څو شهرونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دوه ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګیدا د اروپا په څو شهرونو کې لاریون او مظاهره وکړه. دغه اعتراضونه لمنځنی ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتک پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویان دی یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کیږي په دریسدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګی د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګی د غورزنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د شهر په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګی د پلویانو پر ضد لاریون وکړ.
الشباب ويغلقون الحدود في كل انحاء الوطن.
دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون پکار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دوړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل شوی. پګیدا یا د هیواد پالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیز د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد شو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهم، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول شوی دی. دغه اعتراضونه په داس حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تېر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوی و د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی دغه ولادت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړ چې مراجعین د کارونو لزان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یو ډله د هغې به می چاودنې مسولیت ومانه چې پرونی د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې لکتر لګه وکسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلی ځواکونه ولیږي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریه بزرګونو کډوال د ترکیه پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریه شمالي خار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 8 ساعتونو کې دوه برابر زیات شوي کډکولو ته مجبور شوې دي. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر دی ویلوته کې د اسرائیل ناستې سبب شو.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. امروز با همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود، یعنی مایکروفون در ظرف یک ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله ابردون کوله کسنگ چه امید مرزبان در طول په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې غونډه کې څلور خو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړ کړي، البته جوړ کړه. او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لرئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې شوې. تاسو هم همداسې فکر کوئ او کنه؟ فکر کوئ بدبینه یاست؟ فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افغان بي سیم د 8 شمېرې له لارې اس ایم اس راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمېرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر سکایپ دارین، از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین، پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین. در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
د قدروار درنو شغله مرز نه می صاحب او د قدروار درون د سمه سب ستری مې فارم مبخير.
سلامات اوسئ، تکین صاحب مهرباني.
مهرباني اسمت سروان صاحب ډیر مهم موضوع ده تو ګورو د افغانستان د خلکو د ولسونو چې تمه یوازې د سولې غوښتونکي ده او په اوسنیو حالاتو کښې چې د هر ځوان یو ځای خپل پیغام او دوی د سولې غوښتونکي شوي دي څلوراخیزه غونډه چې په کابل یم شاید او پاکستان دوه وارې دغسې څلور اخیزې مذاکرې شاید وو تر دې ده چې موږ په خپلو ښارونو کښې په خپلو منطقو کښو د خلکو توقعات یو خلک یو رقم خوشبینه ښکارېږي او دوی په دې باندې پوهېږي چې اوس نمطرح ده چې پاکستان دپاره یو وروستۍ چانس به دا وي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې دپاره د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل دپاره چې دوی پاکستان یو مهم رغنده رول لوبوي په دغه کښې ټول افغانان خوشبین زه په خپله د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې وینه په دې یمه چې دلته د چین او امریکې موجودیت کولی شي چې موږ تاسې سولې ته ورسوو خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینې او صداقتي همکاري باید تمرکز واوسېږي دلته د افغانستان د حکومت لپاره پکار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث ورسره کېږي څنګه یو ستراتیژي دلته موږ جوړولی شو تر څو وکولی شو افغانستان د تلپاتې سولې شاید واوسېږي د هغه مو هیله د هغه مو امید ده په د هغه امید افغانستان انشاءالله افغانان خپلې هیلې ته رسېږ شي
تشکر تکین صاحب محترم زنده باشین از تماستون تشکر
قاری صاحب مدنی هم فکر کن پر لین که دی وصل دوی نوبت دی میرابانی
بله جناب سروان صاحب تا و محترم امید مرزوان صاحب تا و در رادیو رادیو تون درنو ردون کتا سلامون و احترامات رو اندی کهم
سلامت و
سلام سلام تا خدوست واقعا چه صلح و طول افغانان و دغا ډېر پړاو کېږي چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار دغه خدای تعالی حکم د انکار په معنا دي دغه کم هڅې چې کېږي زما په نظر باندې جناب سروان صاحب تېرو تجربو ته په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم ځکه چې غونډې ډېرې کېږي خو که دغه غونډې محدود شي که اخلاص او صداقت وي نو هغه یوه غونډ باندې که دی اراده ولري نو هغه خپله نتیجه ورکوي که داسې اراده نه وي سالم ډېر نه وي نو سل غونډې که نور هم جوړ شي نو زما په نظر باندې دغه به هېڅکله نتیجه ورکوي
مدني صاحب فکر میکنین که همی جلسې که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مونږ خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو دا وګوره دا دیارلس کاله دا هڅې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه فناکامه سره مخ شي البته صلحه اسانه پروسه ده یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ایز ګټو نه تېر شي عمل منفعت ګټو ته په پام سره دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره که دې واقعي اخلاص ولري نو زه په دې متیقین چې انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي
چې
باید دغه صلح پروسې نه ډرامه جوړ نه شي او عملي صلح لپاره رښتینې ارادې سره کار وشي
تشکر مدني صاحب زنده باشین
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و بل اورېدونکی د ټلیفون په لاین کې دی مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
عبدالحق شان مدینه راهر ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم
مهرباني کوئ
سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
د سولې په هکله مې یو لنډ نظر لرلو ډېره بخښنه غواړم زمونږ او ستاسې خوب پیغمبر محمد رسول الله په یو حدیث کښې فرمایي وایي که کوم مؤمن مسلمان د یو سوري څخه چیچل کېږي باید هغې سوري څخه په دوهم ځل ونه چیچل شي که چېرې زمونږ دغې حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یوه دوکه نه ده دوه نه دی درې نه دی بلکې په لسګونو دوکې مونږ سره کړي سلو په سلو کښې زه دا یقین او باور لرم د دغې حدیث په بنیاد چې دغه سوله ناشونې ده دا سوله امکان نه لري د خلکو توافعات د دې حدیث وړاندې کړلی دی او بالکل امن نه راځي لکه څنګه چې زمونږ نورې جرګې همدغسې وروسته پاتې شي دا هم پاتې کېږي مونږ په دې باور نه لرو مونږ مسلمانان مونږ د محمد رسول الله په خبره باور لرو د دې سوري پاکستان مونږ چیچل شوی وو بیا هم چیچل یو امکان نه لري چې دا سوله
سلامت اوسئ البته په یاد لرې چې اکثرا بلاخره لانجې همداسې د خبرو له لارې حل شوي دي د دنیا تقریبا ټولې لانجې
پرهلبشن وای عبدالحد از تماستان تشکر حالا شنونده دیگه روی خط تلفون داریم بفرمایید سلام علیکم مایکروفون شما هست
علیکم سلام
مهربانی کوئ صاحب
سلام علیکم زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم فقط دما دغه یو نظر ده
مهربانی
اصلي
اصلي طرف ده هغه په خبرو کې نشته دا هیڅ امکان نه لري فقط یو د خنداول خبره ده چې
دا سده یو خبره ستاسو به خبرو په منځ کې ودرول وي شم هغه دا چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول د څلور هیوادونه یو موافقه ته ورسیږي بل پړاوي دا ده چې طالبان به هم د افغانستان حکومت سره خبرې کوي دوی اوس په دې سلا شوي دي اوس څومره هیله من یست متاسفانه چې ټلیفون قطع شو خیر مرزبان صاحب خوښ لري چې یو شمیر پیغامونه هم ولولو پیغامونه هم ډیر زیات راغلي دي یو څو به ولولو د سینې چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري پیغامونه راستوي او غوې نو امید نشي
بله. امیر محمد محمدی از بلسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دی باید اسلام آباد تلور اخیز خبری به کومه ګټه ونه لري ځکه چې امریکایان اوس د فوزیانو په ډیریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولای شي. له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي حکومت باید د سولې خبرې تیز کړي ځکه چې افغانان سولې ته ډیره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي وايي طالبان سولې غواړي که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د ټلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
و علیکم السلام محترم امید مروان، امید مرزوان صاحب و محترم سروان صاحب، تم یه زنگری سلام رند کوم استا تو که جوره محمد عمر شیرزاد دم از کندهار ولید نیست ولی سوالی سخه
خوش اومد شیرزاد
صاحب
زما نظر ده دی محترم سروان صاحب دا رسولی خبری فارس سی ویدیو خسن دا اوس چی و غوندم تیر زلی په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تیر اوس پاکستان کې بیا هم ترلاسه تر سره شو د افغانستان په سړیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و موږ خو هم د دې غونډې صاحب هم بیا موږ څیز ترلاسه نه کړو ځکه چې مونږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دی د لوبغاړي امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پرمخ لاړې شي خو د دې دا د ټولې کړي چې د سروان صاحب دا چې د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخته ولاړې شي او دا سولې به زه اطمینان درکړم سروان صاحب چې به ورته وخت به مانخ چې بیا هم وسله وال طالبان دا د سولې میز ته کښېني وي خو دا چې یوه بانه او بله بانه پاکستان کې بیا تر یو وخت اړه خواړي بیا په بله خوا خبرې وایي خبرې ته بیا
سلامت وسیم من نه چې ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو دې اسکایپ لاري لرو
از طریق اسکایپ شنونده در خط داریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
آقای سروان، آقای مرزبان، عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم.
زنده باشین. بفرمایید. سلام علیکم، وقت صبح وقت از لندن.
اینا خو اخبار افغانستان ما رو به طرف خود نکشونید گوند
یا رادیو آزادی.
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان.
تشکر. بفرمایید.
من نظر خودم میخوام بگویم از یک بود دیگه با ارتباط موضوع بحث شما، ما از این بود میخوام بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوش تک شنیدیم که وزارت داخله تصمیم که وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درست برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم
است. میفهمین که موضوع بحث دیگه چیز است؟ بله
من میفهمم. آوردن صلح هست نه؟ آوردن صلح یکی که باید صلح شوه که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمیش از افغانستان خشک شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله تواناییشون از طریق بهره برداری از مواد مخدر است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همین پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهمیم، امکان داره که یک کاغذ پرانی خدا کنه نباشه و اگر واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه. امنیت در افغانستان
یک استشهاد شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی از در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدر است که بیکاری جوانا و یاپاس، یکی هم مواد مخدر است اینمی اسبابای داخلیش است. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کنم در مورد از صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسولی په دی پایل شوی پروسی باندې نظر سرګن که خوسندی اسلام آباد په ورستوی څلور راخیز غونډه دی یو لړ فیصله کړی دی او له طالبانو سره د خبرو د پایلې دوه غشتنه کړی ده، په دې اړه که نظر سرګن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نعیمی صاحب و سروان صاحب، برادر شما سلام احترام تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاه است، شما را از برمنگهم انگلستان زحمت میتونم من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاه.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن ما یک چیز میگم به خاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول، لیکن ما فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرهای شنویدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زی به خاطر زی که دیگه مشمارا نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و در بدبختی ها ای چیز به دست نمی. اگه ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است، اگر یک خورترک مثال ما شما رو بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوش جنگ بود محترم، دوش 40 سال جنگ بود. آخرم یعنی یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مواششتن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواید دولت ما اگر داشته باشید تو کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا برای وطن دلشان بسوزه، نه بر جیبه خاطر جیبه خود او در جنگ افغانستان از اونها رو فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتمه آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتمه در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لروزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایید. سلام علیکم، مایکروفون شماست،
خبری وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولاتی پکا ول سولی جاجاریو دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولی تلفون دی قطع شد.
تلفون زور سرعت گپایتون نداشت، کمک استادتر لطفا.
بله اوریدونو که امله رو زن معرفی کهی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
و علیکم السلام مهربانی.
سلامونه کوم مرزوان فاطمه. سلامونه
سلامت وسی کردی ودان لکم زی خبری کوی او راشه موضوع ته.
تمام
خوش آمدین آقای خانم محمد، بفرمایید.
من نظر داشتی و اول خوزما دا در نظر دایی که دا جان آقا الکوزی خدای پاسی دیو بخشتی جنتون.
تحصیل موضوع دی باندی لطفا خبری مکوی، لطفا دی موضوع پرتباط خبری وکی کورم ودان خدا دی جان آقا الکوزی تا جنتون نصیب که لطاس مننه چه پریاده مخبری وکره، خوب بی حمله موضوع خارج خبری کوی.
خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان صاحب، مروان صاحب دوار به سلام علیکم. کولا و رزیز سلام علیکم.
سلامت و سلام.
درست موضوع بسوری بارا که در سلامان صاحب اصلا اخبال در سرگردی یا خبر را داشیم دوستان و تفکر نو یا فکر ده
بله
دا جګړه او دا جنگ چې اوس کوم روان ده، دا خو ایدئولوژیکي جنگ ده.
بله
هر سړی خوړ چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي، اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه، او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راولو، هغه حمایت نظام کوي چې سړی حمایت نظام کوي، چې هغه باندې فشار راولو، بل چې هغه باندې فشار مه راولو، دې رقم سوله نشه راولی.
بله صاحب، یعنی تاسو خوشبینه نه یاست، تاسو دې خبرو ته خوشبینه نه یاست؟
دا فکر کوم دا دا سولې خبرې نه دي، دا په داخلي جګړو کې تیر موږ د خبرې وګړې خارجان کېناستل خبرې وکړې، بې نشوان لږ د بلې کې اخر نه دي، دا اوس چې خارجان هم سړي سول ولاړل، فکر کوم اصلي مزام لري، دا اصلي بوته به راشي د خلک
سیده. خود دا خبری دا مسئله خوب پا اغا وقت که کیجی چه کلا دوار خواوی یعنی جگره شکیل خواوی خبرو تکینی، اغا وقت بیا پدی بانی خبری که مخی تر مخی دا مسئله نحل کیجی. خیر بل اوردون که لرو جانم، البته زین پیغامونم لرو چه پیغامونم کبول ولو بدن.
بله پیش ازی که دیگه تلفن جواب بتیم چند پیام میخوانیم، ما چشم برای دیگه پیام های شنوندگان هستیم، با شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان انشاءالله امیدوار کننده بود، در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است، زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغان ها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از کندهار څخه زموږ اوریدونکو مسلم ثاقب لیکلی دی، وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوستم مسلم طاقت هست، اندکه درست نشته نکردم.
پتی لکسی لیکلی ما سی فکر وکړو طاقت پتوی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، باید د افغان طالبانو سره مستقیم خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونوسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم، په افغانستان کې د سولې په هیله، په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې لیکلی، که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، باید کلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحب زاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلي وای که پاکستان وی تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وای سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم، اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0708-722-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی سکایپ هم هستیم، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم،
مایکروفون شما هست، بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام، لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف عزتمند و صلح‌دوست افغانستان. شاعر شیر نوشته میکنه میگه
به هر نوعی که جامعه می پوشیدو من از طرز خرامت می شنیدم. من در باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تیکه تیکه خود پیدا بکنه. به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخته کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از نامه برایه؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایی صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامی زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه سوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هویرا، تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جبهه نفرستن. این بسیار شرم‌آور است. برای من خود به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان، زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام اومید صاحب سروان صاحب نی کی سلام من اورنګ کوم خالد احمد من کندهار وایس له تلفون پر کی کبانی
سلام من
اوره خوش خوشاله به
سلامت اوسه مهربانی.
زما په نظر باندې سولو کو بالکل راکلای سي پاکستان بالکل روح لوبوالي سي افغانستان کې او د سولي کلی چې دم کې دای سي امریکا له دغه پلاس کې نه کړ پاکستان کو په یو شت سولو راکلای سي سروان صاحب چې افغانستان پاکستان ته یو رنګ سره ځکه په رسمیت او په ځینې کې دای سي سولو راځي کینی سم په سل کې زنه ممکنه بولم چې سولو به راشي. پاکستان مستیم داسې غونډې کړې وې، مستیم موږ ډېر تېرېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي، او په جمهور رئیس حامد کرزي ته په بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د جین ځکولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لږېږي. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلای شي، او که نه شي ورمزا
مننه سلامت اوسئ.
تشکر از تماستان، بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتون و زنگ هایتون روی اسکایپ هستیم، کوشش بکنین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتون راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده تو پیغامونه با ولولو یا شمیر پیغامونه هم راغلی دی، البته یا شمیر نه بیخیلی راغلی دی، خو کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نور تاج محمد حسینی از ولسوالی شکمش تخار نوشته که صلح در خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرو واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی، البته تروس بری چه گورو اکثر اوریدون که خوشبینه دی. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی دکنده هر چخه، البته دوی دیماد خبری برعکس وایی چه سوله ایچ امکان نلری. محمد فهیم ادیب میدانی لکوتا اشروت چخه لیکلی دی وید سولی ده خبرو نمخ که باید اول اوربندوشی چه جانبین اوربین عملی کری نو حالا سوله امکان لری. محمد قاسم زواک لهلمند لیکلی دی وید سلور اخیزی غونډه څخه ډیر خوشاله ما او د وی تل پاتې سولې غوښتن کیم. محمد رحمان د زابل شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره باید ژر په لږ وخت کې زمينه برابر شي، که او ژر نوي نو پاکستان بیا پکې خند اچوي. محمد حسن قلمیار اميري له تخار له اشکمش ولسوالي څخه لګلي وي سوله خنه نتیجه ورکوي. دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0923 5340 او یا هم 0923 5550 ټلیفون شمیره ټلیفون را وکي او یا هم د افغان بسین بیسی ممدا شمیره در سره په یاد لري 0923.
بله حالا شنونده روی خط ټلیفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکي ستاسو خبري اورو دی په لاين کې دي لیکل نه پېژم چې ولي خبري نه کوي. خیر بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو چې دوی خبري وکي.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبري وکي لطفا. متاسفانه چې لطفا یو څه لاندې خبري هم وکي چې خبرونو ته وخت کم پاتره.
خب تلفن شان قطع شد. به هر حال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه، یعنی از ساعت 9 تا 9 و نیم، فرصت بیشتر باشه نمود داشته باشیم و همچنان شنوندای عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنوندا هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتونن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکلو په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته خبرونه وروسته ولولو. همدارس هله لرو چې خبرونه وروسته به بیا هم عبدالسی